خاص ډول دا چې هغه هم دوه فرعي اړخونه لري. یو ورته دغه داسې بعضي موخي سیاسي غیر مشروع دوی کولای شي ولري، ترڅو په افغانستان کې نفوس ترلاسه کړي او په ټوله کې سیمه کې د نفوس ته زمینه سازي وشي، چې هغه هم فعلي حکومت ورسره نه مني چې په ټکر کې راځي د یو بل موخي. له دې طریقه نو دوی غواړي چې دغه ډول فشارونه رامنځته کړي، چې مرستو بندیز ده یا رسمیت نه پېژندنه یا مثلا بانکي محدودیتونه وضع کول دي. نو دغه یو مسله ده. بل فرعي اړخ دغه داسې بعضې مشروع غوښتنې په نړیواله سطحه سره د بشري حقوقو په تاریخ کې هم ویلی شو چې هغه دلته په کوم کې نه دي نیول شوي، چې فعلي نظام په دې کار کې دوی خو هسې تر اوسه محیط دی ته نه ده آماده. ولې بیا هم هغه مهم مشروع غوښتنې دي چې د افغانستان ولس خلک یې حق لري چې
بالې ای امریکا نور افغانستان سره په بشری مرستو کې غواړي ښکېله پاتې یا لیواله چې افغانستان سره مرستو کړو کنه؟
فعلي حکومت خو تر ډېره د داسې ویلی شو چې ممکن دومره علاقه مندي ونه ښایي چې مرستې ادامه ورکړي. ولې دغه حکومتونه تغییرېږي، د امریکا مختلف رهبران راځي او د هر رهبر هغه مایندسیټ او فکر او د سیاست لوبول فرق کوي. مثلا د جو بایدن سیاست تر ډېره بریده نړیواله سطحه سیاسي موخې ترلاسه کول، نفوس ترلاسه کول، او د مختلفو نړیوالو ادارو لخوا مرستې یا اغوستل چې د دوی نفوس ته زمینه سازي کړي. بعضې نور مهم اهداف چې طبعا ممکن په راتلونکو حکومتو کې یو څه ولیدل شي. ولې فعلي حکومت کې هغه شونتیا کمه لیدل کېږي، ځکه دوی یوازې د افغانستان موضوع نه ده، بلکې نور هیوادونو سره هم عین سیاست اختیار کړی، تر څو مرستې چې دوی په تعریف چې بې ځایه مصرف کړي خپله ورغوي، ځکه خپله هم امریکا فعلاً د اقتصاد داسې حالت کې نه داسې یو ښه وضعیت دی، ځکه د دوی هغه داخلي ناخالص تولید یا جی ډی پی سیده د دنیا هغه قرضونه جد زیات دي چې ترلیون هاو ډالر دي، تر دوه درې چنده د دوی قرضونه دي نسبت د جی ډی پی ته، یعنی یو غیر واقعي اقتصاد دوی لري. په عین حال کې دوی کوشش کوي چې دغه وضعیت نسبتا ناکام کړي، ځکه دغه اقتصاد درلودل یو واقعي یو عادي مسله په نړیوال اقتصاد کې رامنځته شي، نو دوی د اقتصادي بحران لپاره هم دیواله شي، نو ځکه ترامپ وایي چې دغه خطرونه یو میټیګیشن استراتیجی چې دای په لګی کاری دغه مسله حل کړي.
ډیر زیاته مننه، خدای پامان، خو وخت لري، مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته. دا ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوینما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. یوینما په دې راپور کې چې تازه خبر کړی ویل دي چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. په راپور کې د ښځو د حقونو ترڅنګ د بدني مجازاتو سره دي نښتو، د پخواني حکومت د چارواکو د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلند، بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. نور چې زیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو راګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوي دي. یاد راپور چې د پنجشنبې په ورځ د می په لومړۍ نیټه خپور شوی د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په شلمه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوې او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپل ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا له مخکې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یوناما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټېشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یو نارینه په نوم ثبت شوی وي. یوناما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په آزادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پریکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان ناپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یونما طبعا مهم است ولی کافی نیست.
البته د یونما راپور ورکول مهم دی خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکول په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت د یونما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقونو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کیدی شي.
موږ غوښتل چې د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو دوی ویان ځبی ولا مجاهد د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه وایه. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې، په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد یا شخص چې له ایران څخه تیل واخلي بندیز به پرې ولګول شي او له متحده ایالتونو سره به هیڅ ډول سوداګري نشي کولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداری د پنجشنبې په ورځ د سوري ولسمه وروسته لاغي وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام د حل لپاره خبرې د شنبې ورځې ته وسنډېدې. تفصیل په دې راپور کې.
ښاغلی ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنځشنبې د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچه لوړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 12,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوی خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. موسیدی چې تر دې دمه د درې پړاو خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دی ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکي ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستې یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمي برېښنا غوښتنه لري نو کولی شي غني شوي یورانیم وارد کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پاکستان حکومت له دې اعلان سره سره چې هغه افغان ترانزیتي موټرو ته کوم چې هند ته افغان توکي لیږدوي په ګبندر د تیرېدو اجازه ورکوي، خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی موټر ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې. پورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان حکومت باید د افغانستان سوداګرو هغه وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزید دی کانتینرینو شمیر تر 2000 خې ټینګار کوي چې ل دې عمل سوداګر ته راورس ډیر زیان اوري. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
درې سلوره کومه ته مې شمیر شې دي تور شمیر شې دي چې غوزه ده تقریبا لس ورس مټو ده دې موږ
افغان سوداګر حبیب الرحمن رحمانی دی وایي د پاکستان حکومت له اعلان سره سره تر اوسه افغان موټرو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په واقع بندر واوړي.
نو هغه در اوسه پر یو موټر هم نه دی تللی. پاکستان د خاص دی نوټیفیکیشن جاري کړی دی چې دا لارې لاد از موږ د خاصخه د هندستان د خاصخه در اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې و ده حقیقت لري.
دا څرګندونه اوس له هغه دی چې د پاکستان حکومت د اپریل په 13 اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیتي موټرو ته چې کوم هند ته افغان توکي لیږدوي په واګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي. په هغه مکتوب کې چې د ننګرهار په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره شریک کړی د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوی دا هغه موټرې دي چې د 2015 کال د اپریل له 15 مخکې د پاکستان خاورې ته دننه شوي دي او شمېر یې تر 1500 رسیږي. په مکتوب کې دا هم ویل شوي چې دوی دا کار په پاکستان کې د طالبان حکومت د سفارت په غوښتنه کوي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې یوه اونۍ مخکې د تېرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د اقداماتو په غبرګون کې د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ د واګه بندر د بندولو خبره هم وکړه. یا د کمیټې ویلي وو چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول به یو جنګي اقدام وګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګان سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو په بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام برید کې چې د لشکرې طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او څه باندې 13 تنه نور ټپیان دي. د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان حکومت باید د افغان سوداګرو حق وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هغه واردات چې هندي تولیدات دي خصوصا خوراکي مواد دي بوره ده بعضي حبوبات دي فرض دواګانې دي دا تقریبا 2500 کانټینر چې کراچۍ تر رسیدلی دي هغه هم ودرولې دي او اوسه پورې ولاړ دي. یو تعداد حتی برادرو تر رسیدلی سرحداتو ته په چمن کې په ترخم کې ولاړ دي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زمونږ هیله ده د پاکستان د مقاماتو نه چې دوی سهولت ایجاد کړي او دې مالونو ته اجازه ورک.
خبر اله کوزیا وای له دی عمله سوداګرو ته هر ورځ ډیر زیان اوړي، خو دقیقا دا څه ونه خو دا مخینه موړي. ازادي رادیو سره په خبرو کې واګه بندر هند ته د افغان سوداګرو لپاره ډیر مهم بلل وو او ویلي وو چې له افغانستان په کلنډ ډول هندستان ته د واګه بندر لاري یوه د شاوخوا 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادریږي. خو دا چې په ټوله کې د دې بندر لاري د سوداګرۍ کچه څومره دا جزئیاتي نه دي ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مې ومنئ. قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف لاس ویم. درن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برته روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چې به په تن وي. درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمن او اړوند دي. نو افغان مشهور میرمن به او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځې لوست کې مرو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځلی بیا هم همدغه سې د یو افغاني زړوري قهرمانې میرمنې اړوند معلومات لولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو یو ځلی بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. دا نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک وه، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان سټډال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکی دی چې پکې اتلس شزي له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان سټډال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده، کوم چې د دې شرکت تهداف یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه شي برابر کړې ده، هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی. نوموړي د شزو توانمن سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړي دي. میرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان میرمنو له جګړو څخه و، کوم چې د افغان میرمنو د توانمن سازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړي دي او د هغوی سره همکاري کړي ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لرلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او شوزو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي شزه هیڅ وخت هم نسي کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی او ټولو افغان شوزو ته دا ثابته کړه چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او هغوی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. مهمی لاستراونی او پروژه درنو زکون کو وسام دلوست پدې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمی لاستراونی او د هغه پروژه پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رمسته کړې وي او کومې لاستراونی ترې لاستراولې دي. نو درنو زکون کو هلمند يم چې تاسو ټول او ته متوجه اوسئ او همدغه لاستراونی د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لومړنیو لاستراونو له جملو څخه په خپله د انټرنیټي ټولګیو جوړول وي، یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول وي. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمینه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ شبکو د دغه څخه خپلو درسونه ته لاسرسي پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز انیکس پلاتفارم جوړول چې د آنلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغانو شوزو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلاتفارم جوړ کړی چې په دې پلاتفارم کې د آنلاین زده کړو او هم چنان نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوې و. یعنی دا پلاتفارم داسې پلاتفارم و چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې دی په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه لاره څخه دی هغه زده کړي او نوي مهارتونه او نوي پوهه دي چې ترلاسه کړي. هم دی کولای شي چې په آنلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شي نوي مهارتونه زده کړي او خپل نوي مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ مه وایي چې د چې د افغان شوز لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړ. یعنی په بخښنه وختونه کې د سوه چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شو ځناو سټاپته او وشدل. د شغلي لپاره د کاري بازار ته د رنوټولو لپاره فرصتونه برابرول. هم چې د میرمن رویا محبوب د شغلي لپاره د کاري بازارونو ته ننوتلو فرصتونه هم برابر کړل، تر څو افغان شغلي هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومي ورچاوي او کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلقو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوزو لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته‌راوړنې او جوایز د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی میرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې څېره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د حقې ټولې هڅې پیژندل شوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنی دا د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شوزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شوزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شوزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغو سره مرسته همکاري کوي تر څو هغو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. د شوزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو شوزو سره مرسته کوي کوم شوزو چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګری ولري، د هغوی ټول سره مرسته کوي تر څو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګری باندې بدلې کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګری ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو شوزو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه مرمن رویا محبوب د افغان انجنونو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مرمن رویا محبوب د افغان انجنونو د روباتیک ټیم مشره وه، یعنی اوس هم دا د افغان انجنونو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شوی و، د افغان انجنې ویل کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجنې په دغه ټیم کې موجودې وي، او دوی مختلف روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کارونه اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجنو د روباتیک ټیم مشره و، کوم چې افغانستان ته مختلفې جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندلې دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجنو د روباتیک ټیم مشره هم وه، او اوس مهال هم ده. د انجنو هڅوونکي چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجنې هڅوونې دي، هغوی یې تشویق کولی تر څو دغه افغان انجنې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجلۍ یو ټالنټ لري، هر افغان انجلۍ کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجنې دې ته تشویق کړی دی تر څو دوی د خپل استعداد او د خپلو مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وپیژني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند یې په نیویارک ښار کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکوونکي چې نوي سوداګریز نوي لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دي، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته کړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن رویا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه یې خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمن استعداد لري او هر افغان مېرمن کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست خپلې چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړئ او پوسی ویاست چې مېرمن رویا محبوب څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به همدغو دوه دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به یې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنې رویا محبوب دغه کومه ټکنالوژي چې په برخه کې چې د کار سرته رسوي، د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه یې ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب په خپلو کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلاتفورم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلاتفورم جوړ کړی، د دې څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلاتفورم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په هکله څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدلی چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. واقعا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای په ژوند کې نورې هم بریالیتوب او کامیابی اور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په منشه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دله مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونه کې هلي مېمنې درنو سکون کو هله د چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم دی ویني وی او پر پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوي په دې هله چې د لوست سره خلنې شي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي څه ډول کولای شو د احساس رامنځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري نن به په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده هغه د ځان منل دي. ځان منل خپله یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دي د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیاوې ویني سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکي لري بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ خپل په تیروتنو باندې خپلو محدود تونه زنګرتیاو باندې تاسو باور لري پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په حق تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو. مثلا تاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رد کړئ یا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی خپل ظاهری بڼه منئ پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوې چې تاسو لري هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی په ډول حالت کې چې دی تاسو هم هغه حالت سره یې منئ حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بېلابېل وشکاري. خپلې تېروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپلې تېروتنې منئ د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپلې تېروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو پر خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړ یاست پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ دا ومنئ چې تاسو د مینې او ارزښت وړیا ساسي پرته لدی چې څوک ساسي نمګړتیا وویني باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنی پر ځان باندې د کار کوي پر ځان باندې د مکملتیا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بلا کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منې د هغه سره مینه کوي څه ډول چې اسپټل دي چې تاسو غواړي د چا د شخصیت د چا د ژوند د چا د ځانګړتیاو یا د چا د ورتیاو تقلید وکي هغه ډول چې تاسو یاس خپل ځان هم هغه سره ومني هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاع چې دلته مو یادونه ځنی وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو. ځینې لارې چارې په حق له بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان ما پرتله کوي. تر ټولو مهم او اړینه لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅ کله د نورو سره مقایسه نه کړئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول لپاره یو تر ټولو ګړندې لار ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراض احساس کی. کله چې ځان د نور سره مقایسه کوئ نو دلته تاسو په وجود کې د ناراضایتي د ناخوشي احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډېر هغه ګړندې لار ده چې تاسو ته د ناخوشي او ناراضایتي احساس درکوي. کچیرې د هغوی ښکلا د هغوی بریا د هغو زکاوت وي یا که تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ په هماغه نسبه د خپل ځان په هکله تاسو بد احساس پیدا کوئ. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وساتي ساتي او پرزن باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټون کې نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي مقایسه کوي هغه به هیڅ کله ګټون کې نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزور یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوي تر څو خپل ځان باندې باور زیات کړئ او خپل ځان ته ارزښت ورکړئ چې دا به یوازې بې امنیتي ته وده ورکوي. یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوي یا خپل باور راکښته کوي خپل ارزښت راکښته کوي دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې په خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړئ. خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هم هغه لار باندې ولرسئ. دوهمه لار دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسئ تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوئ چې یو مناسب وخت یو ښه شرایط یا یو ښه وخت به رامنځته شي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامیو سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی نه پراتلونکي کی. یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان هم دا اوس څه ډول چې هم هغه سی ومني او راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي چې پراتلونکي کې چې زه داسې یو شخصیت سم د پلان کې پرکم چې د خصوصیت مې پیدا کړ د ځانګړتیا مې پیدا کړ د هغه محل به زه یو کس اوسم به خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومنې د ټولو نیمګړتیاو د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي کله چې دا وخت را ورسیږي کچې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پاتې شم تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ د جمله د ځان سره تکرار کیږي زه به خپل ځان خوشاله وساتم زه به هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسی هغه سی یو کار وسی دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ مګر تاسو کولای شئ چې و تاسو کولای شئ پراتلونکي پرمختګ وکړئ. تاسو کولای شئ پرمختګ پراتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ خو پر دې تمرکز کولو پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. وسنې ځان وسنې حالت مو ومني د ځان سره مینه هم دا اوس تمرین کی هم دا اوس د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري هغه ته احترام وکي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي خپل ځان وبخشي کچې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي تاسو نه کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوي هغه اصلاح کوي. مبرج دي چې هغه تیروتنې لسره وړنې چې تاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوي وکړي نو کوشش وکړي چې تیروتنو په حق لتاسو فکر وکړي ونکي او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلي. په دریم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړي. د دوه لپاره تاسو شکرګزار اوسئ کچې تاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکسته او کچې د قوت یا ځواکمن ټکسته تاسو د دوه لپاره شکرګزار اوسئ. هغه څه چې تاسو نیمګړتیا ګڼئ ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسو یو نور مقام او یو نور ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاو یا محدودیتونو منل به کولای شي تاسو سره د مرسته وکړي تر څو هغه خندونه یا هغه ممانعتونه چې تاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خندونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسی نه پر هغه چیلنجونو باندې نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خند ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ شکرګزار اوسئ. حتی خپل نیمګړتیاوې هم تاسو باید نیمګړتیا ونه ګڼئ ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي مګر کېدای شي چې ستاسو دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نورو سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې کچیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې کچیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه به کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کیږو. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسئ او هڅه وکړئ چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسئ. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټې لري، تر هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوئ. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای شي دا ستاسو فزیکی یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسو شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسو کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. ورسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی شئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په هکله اشي احساسات لري که نه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوې لیکئ، وروسته د همغه ځانګړتیاو په حق له مثبتې جملې کاروي، او وروسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او وروسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، خپل احساسات د هغه په حق له ولیکئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
دی پا خندا اتبار نا دی پا زڑا اتبار نا دی پا خندا اتبار نا دی پا زڑا اتبار دیر ای مکار تچکلی اوز چکڑا دیر ای مکار تچکلی اوز چکڑا تان ایم بیزار تچکلی اوز چکڑا او نا دان ایار تچکلی اوز چکڑا تان ایم بیزار تچکلی اوز چکڑا دے محبت کدے ندی صداقت کدے ندی محبت کدے ندی صداقت کدے چامو خام بشمار تکلی اوز تک چامو خام بشمار تکلی اوز تک تانیں بیزار تکلی اوز تک او نہ دانار تکلی اوز تک تانیں بیزار تکلی اوز تک او نہ دانار تکلی اوز تک.